سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي د شاتک په حال کې ده. انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي رسنیز کارکوونکي له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته ډیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ کړې تنګ شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون تازه ویلي افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سري توقيف او زورونې سره مخامخ دي. د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو له خوا څخیو اتکلن ماشوم په مرموز ډول وژل شوی دی. د اوروزګان ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس ملا اغا ولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې یاد ماشوم نمړی برمته شوی او وروسته وژل شوی دی. نوموړی وایي دغه پیښه تېر ورځ ناوخته رامنځته شوې، خو وایي چې یاد پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې تر چې تر اوسه په تړاوي یو مشکوک کس هم نیول شوی دی. د اوکرين ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزیوم اخر ته سفر کړی و. دا د اوکرين په ختیځ کې یو لوی خارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکرایني اسواکونو له روسي پوځیان ونیو. د اوکرين پوز ویلی زلنسکی او پوزی چارواکو په دې خار کې د دغه هیواد د بیرغ پورته کول په مراسم کې ګډون کړی و. او د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ساتمخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوم نړۍ کې محمد نبی لوبډل مشر، نجیب الله زدران مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی او حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم اسپای شامل دي. همدارس اشرف الدین اشرف، رحمت شاه، گلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه ټاکل شوی دي. د یادونې وړ ده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان، نیوزیلند، انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې به ورته له نومړي پلاور څخه لاره مومي. د غرض د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوي دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له نومړي پلاور څخه راوځي. یادې سالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر شپاړسمه د استرالیا په قربتوب پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام ومومي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا له خوا د افغانانو کنګل شوی اشتمنی چې اوس په پاسیویس کې یو بانک ته د انتقالېدو په اړه تصمیم نیول شوی دی، په کومو لارو باندې کول کیږي؟ په دې اړه مو د انوار الحق هدي نظر پوښتلی دی.
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بین المللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت ورنه کې بیا په صورت سره کېدای شي.
کندهار کې سوداګر وایي وچکالۍ او وروستۍ وسیلونی د کشمش حاصلات ور خراب کړي دي.
نو دا بارانونه را باندې وسول د خلک تاوانیان په حقیقت سره تاوانیان سول خوش سول سره ستړي سول.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر چې په اړه یې تازه پریکړه شوې وه په هیڅ ډول د طالبانو لاس ته نه ورځي، ځکه په خبره یې طالبان د دې مالي میکانیزم برخه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نایټ پرایس د سپتمبر په 14مه په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته ورستنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان وایي دوی د دې شتمنۍ د انتقال لپاره د سویس فدرال حکومت سره کار روان کړی دی. چې زیات په دې راپور کې واره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شوې شتمنۍ څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر شر د افغان وچی صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس سپتمبر پر 14مه د خبری ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
د آزادولو په برخه کې زموږ د رهبری رول ترڅنګ متحده ایالات به د یو ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا هڅې په څو برخو کې روانې دي. د متحده ایالاتو لخوا له افغانانو سره د 814 میلیونو ډالرو بشري مرستو ترڅنګ موږ له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار کوو ترڅو له افغانانو سره د بشري مرستو او د دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1 میلیارد ډالر برابر کړو.
د امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغه کنګل شوې شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه پډګه کوي، خو په خبره دوی د افغانستان د کنګل شوې شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لاري افغانانو ته ورګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونې وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولی چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له 1 کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وجهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ او د دې کړکیچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پښتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و امریده چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ با چې د تو افغان شخصیتونو ډاکټر انوار الحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري د پیسې به په مهمو برخو لګوي. خغلی هدي په خو د افغانستان د مالی وزیر او خغلی مهرابي د افغانستان بانک د اعلی شورا غړی دی. تر پورونو لمخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوې اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوي جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انوار الحق حدیث سره خبرې کړې دي او د دغه بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه د دغه نوې صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احادی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزور شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کیدای سي د ځینې استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه، خه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیونه ډالر یې سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سره واخلاصه په اساس باندې به بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي بورډ غړی انور الحق هدي و چې عصمت سروان سره خبرې کړې وې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغو سیمو له لیدنې وروسته چې اوکراینی پوز له روسي ځواکونو نیولې ویلي، په نیول شوو کلو او ښارونو کې په پراخه کچه ویجاړۍ رامنځته شوې دي. په عین حال کې د کریفریا ښار چارواکي د هغه زیان د کابو کولو هڅې کوي چې د روسیې د توغندیو د لګیدو له کبله د دې سیمې د اوبو سیستم ته اوښتې دي. اجمل ان راسره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع نور تفصیل به له دوی واورو.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې ویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي، خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې په دغه ویجاړو خو تازه آزاد شوو سیمو باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د چهارشنبه په ورځ دغلته له روسي ځواکونو آزاد شوی ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی، او دغلته یې د بریالیتوب ژمنه وکړه له خلکو سره. دا سفر د اوکراین د شپږ میاشتنی جنگ په یو ټاکون کې پړاو کې کیږي. دا سیمال چې د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې د ختیز له پراخو سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی، ویلي دي چې د اوکراین سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي، او دا به د پوینا همداسې د اوکراین پر هر کلی او بانډه باندې ورپیږي. زیلنسکی ویلی چې دوی وازې د بشپړی بریا خواته روان دي. بل خو د برتانیې د استخباراتو ارسونه خي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د اوسکن سین لویدیزو غاړو په پراخه توګه په شاته کړی دی، او دغلته ډیر ارزښمن مهمات هم پریښي دي. په یو جلا لکه ما چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په خار کې دا د اوکراین یو لویو خارونه دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدلې دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زیلنسکی په یو ویډیو کې د پیښې ته اشاره وکړه، او ویل چې دغه بند پرته له دې نه چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلی، هیڅ ډول پوزی ارزښت نه درلو چې باید په نخښه شوی وي. د سیمې خلک یا د سیمې چارواکي وضاحت کوي چې د دغه مزایلونه لګیدو وروسته بند ته اوخت زیانونه کنټرول کی، او په عین حال کې له بند نه ښکته ځینې سیمې چې دي هغوی ته د تخلیي امر شوی دی، د احتیاط په خاطر باندې چې که اوبه راځي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
اوس به د ارمنستان او آذربایجان کرکچ ته ورستنه شو. ارمنستاني لوړپوړو چارواکو تایید کړي چې له آذربایجان سره یې له دوه ورځنۍ درنې جګړې وروسته پر اوربند هوکړه کړې ده. بلې خوا د ارمنیا صدر اعظم د آذربایجان سره د سولې د ټینګولو لپاره د یو سند د احتمالي لاسلیک خبره کړې ده. نور تفصیل اجمل اندوړند کوي.
د ارمنستان د ملي امنیت سلاکار ارمن ګرګوریان د دې هیواد تلویزیون ته وویل چې د نړیوال ټولنې د هڅو له کبله له آذربایجان سره پوروبند سلا شوی. هغه وویل چې څو ساعته کېږي چې اوربند د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی. له دې وړاندې د ارمنستان د دفاع وزیر ویلي و چې پر پوله ډزبندي شوې ده، خو تر اوسه آذربایجاني لوري د دې اوربند د ټینګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا له 2000 کال راوروسته د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ جګړه وه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د ارمنستان پلازمینه یریوان کې په زرګونو خلک سړکونو ته راووتل او د لومړي وزیر نیکول پاشیانیان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی لومړی وزیر د آذربایجان په وړاندې په کمه ویلو تورنه و. تر دې وړاندې پاشینیان پارلمان ته په وینا کې ویلي و چې تیار دی د سولې د ټینګولو لپاره سختې پریکړې وکړي. د نوموړي په وینا دوی به یو داسې سند لاسلیک کړي چې ښایي خلک به پرې نیوکې وکړي او غداران به یو بولي. پاشینیان زیاته کړه خلک کولی شي چې له واکه یې لرې کړي، خو ویل که چیرې دا سند د ارمنیا 9,800 کیلومتره مربع خاورې ته سوله او امنیت راولي دوی به بیا هم خوښ وي. پاشینیان د دې سند نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د پخواني شوروي د قفقاز دا دوه ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د نګورنو کرباخ په جلا شوې سیمه خپلو کې کړکیچ لري چې وخت نا وخت له کبله له یو بل سره جګړې کوي. د وروستیو نښتو د پایل پر ارمنیا او آذربایجان پر یو بل چوي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر، نجیب الله ستران مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی، ابراهیم ستران، عثمان غنی، درویش رسولي، راشد خان، قیس احمد او نوین الحق او سلیم صافی په لوبډله کې شامل دي. همدارزي ویلي دي چې شرف الدین اشرف او مچا ګلبدین نایب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه باندې په دې لوبډلې کې خصل شوې دي. په سټډیو کې را سره همدا مهال بشیر احمد کواخ مل شوې دی. دوی به موخته د نوي ټیم په اړه باندې رستي او جزئیات او معلومات راکړي. ستړي مشي موخته د ټیم هغه رستي معلومات چې تاسو سره دي موږ سره شریک کړي.
ډېر مننه. وو افغان کرکټ بورډ چې د هغې د ورلد کپ لپاره نړیوال جام لپاره چې په اکتوبر کې کیږي په آسټرالیا کې، د هغې لپاره یې دا لوبډله اعلان کړې. لکه څنګه چې تاسو نمونه واخیستل، په دې لوبډله کې ځینې نوي لوبغاړي هم دي لکه درویش رسولي، سلیم صافی او همداراز یو بل لوبغاړی چې ډیرو خلکو په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې غوښتنه کوله چې د دې لوبډلې کې هغه قیس احمد دی. که څه هم د پخوام لوبې کړې دي، خو د لوبډلې سره نوی ملګری شوی دی. نو په اکتوبر کې چې کوم میچونه کیږي په آسټرالیا کې، هغه لپاره اکثره یا ډیرو لوبډلو خپل خپل ټیمونه اعلان کړي دي. افغانستان هم دغه د خپل لوبډل اعلان کړله او ډیرو خلکو په دې باندې خوشحالي ښودلې چې دغه ځوانان لوبغاړي په دې لوبډله کې شامل شوي دي. دغه آسیا کپ یا د آسیا جام چې کومې لوبې دا اوس په دې روسیو کې وشولې، په دوبۍ کې دغې نه یو کس کریم جنت چې په هغې لوبډله کې و، هغه په دې لوبډله کې نشته دی، هغه منتخب شوی نه دی. اشمت شهیدی یو په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې اشمت شهیدی د افغانستان د یو ورځنۍ ټیم کپتان دی، مشر دی. هغه لیکلی چې مام غوښتل چې په دې لوبډله کې شامل واوسم، خو زه پکې نه یم شامل شوی، خو بیا هم زمانی کې هیلې دی دې لوبډلې سره دي.
ګواخ سب څومره احتمال شته چې دغه لوبډله وکول شي په ایشیا کپ کې خو لوبیږي او خو ځلیږي؟
دوی په نړیوال کپ چې په کوم ځای کې کیږي آسٹریلیا کې هغه ته د پیچونه چې دي د کرکټ د تیز پیچونه دي. افغانستان سره درې سپینر بالران دي او دوی سره وس چې کوم سلیم صافی یو تیز بالر اخیسته دی او فضل فاروقی یو ښه تیز بالر دی. نو چانسونه شته دی خو دوی چې په کوم ګروپ کې دي هغه ډېر قوي لوبډلې پاغه کې دي. آسٹریلیا ده پکې، انګلینډ ده پکې، نیوزیلینډ ده پکې. نو په ډېر احتمال ممکنه ده چې سخت لوبې وکړي خو د ډېر مخکې تګ چانس شاید ونه لري، ځکه چې یو خو دوی غلطه ډېرې لوب اندې کړي په آسٹریلیا کې، بل د دوی چې کم د افغانستان د لوبډلې چې کم د افغان لوبډلې چې کم قوي پوینټ دی هغه د دوی د سپینر بالران دي، رو بالران دي چې راشد خان دی، محمد نبی دی او مجیب دی. دا غې نه لوه هلته چې دی کېدای شي سپینر بالران چې دی هغه ډېر ښه لوبه کېدای شي دومره ونه شي کړی، ځکه چې هغه پیچونه د تیزو بالران د پاره دي. په بیټنګ کې د دوی سره چې کوم لوبغاړی دی، عثمان غنی په کې اخیستل شوی دی، هغه کېدای شي ولوبېږي، نو هغه هم ښه لوبغاړی دی.
ډېره زیاته مننه کور مودان. بشیر احمد ګواخو چې د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستۍ ټیم یا لوبډلې چې دوی اعلان کړو د هغې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکهال وچکالی او بي وخت اورښتونو د کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو پر کیفیت او قیمت دواړو تاثیر کړی دی. د اورښتونو لامل په دغه ولایت کې سکهال ډیر باغلرونکو ته ډیر تر وخت وړاندې د انګورو حاصلات راټول کړي چې تر لاسه شوي کشمشي د پوخا په څیر رنګ او خوند نه لري. تیر کال له کندهار د کشمشو د صادراتو کچه 95% لوړه شوې وه، خو سوداګر وایي سکهال بازار ورته پیدا که پیدا ورته نشي له لوی زیان سره به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ هغه سیمه دي چې سش کال تر بل هر وخت په سیارو کشمشخانو کې په زیات اندازه د انګورو حاصلات په کشمشو یا ممیزو د بدلیدو په نیت ایښودل سوي دي. ورستی ورشتونو باغلرون کې اړ کړل چې د انګورو حاصلات تر وخت مخکې راټول کړي او په کشمشو یې بدل کړي. د بسم الله جان او جان محمد په نومونو د کشمشو دوه کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستوي ورشتونو د دوی لومړی درجه کشمش زیانمن کړي.
نو زموږ اول دا وچکلی سره د خلک سره ستړي کړل چې غوړه په بنه پیدا کېدل، شل انداري ورته یشي، 15 انداري ورته یشي، یڅو بنه راکړي. داغه سبا د خدای پاک امر وسو دوه باران زور ور بارانونه وسول، دغه منځ کې انګورې ټوله ورسته کړل. دا چې ورسته لري شانواله ګر سره پاکی جناله چې په باغو کې په واشکوې پلاچینکو بیا راودلته، نو دا بارانونه را باندې وسول، د خلک تاوانیان په حقیقت سره تاوانیان سول، خوش سول سره ستړي سول.
دغه کشمش چې هغه زموږ اعلی درجه کشمش چې هغه اندو امسار خارجي مملکتو ته کړل، پر دغه بارانونه وسفه د دغه انګور کشمش چې نن مش کشمش دغه کم تک تور دی، وسنه په دغه تک تور کشمش کې مش باغوان ته چی شوار کو، د وا او مصارف او هغه مشر او هغه مزدور ته چی شوار.
د نیک محمد او عبدالباری په نومونو د انګور باغلرون کې وای تر وخت مخکې د حاصلاتو د راټولولو لامل د کشمشو تر لاسیوي حاصلات د پخوا په څیر کیفیت او خوند لري. دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حاصلات ته د بازار پیدا کول غوښتنه کوي.
تر توګر ګرد یا ورستس بل د وای مون په کار کړی هیڅ फायदा نه درته کړ، ولکه نو دغه نرخونه چې وس په 400 په 300 هغه شر نامیان کشمش دي، ولا نه ځاګه چې وګوري وای دا د بو وږي یا څنګه کړي پخوا به دغه کشمش په 200 په 400 غونې تلل، وس هغه کس نه ست
دردغه نور مشتوانی کې دې خو دا وسې به بارانونه و توانونه ورسول ډیر مسلمانانو ته، بل خو کلار چې بندې سي خو دغه د میوه د کشمشو وخت دغه سيزن کچیر د لار بندې سي دردغه نورم بغواله او تجارت لسیش.
په این وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مرستيال عبدالباقی بناوي تیر کال کندهار د کشمشو د صادراتو کچه 15 میلیونه ډالر و، خو سش کال وچکالی او بې وخت ورشتنو لانګورو څخه د ترلاسو کشمشو پر کیفیت او به یاغیز کړی چې سوداګری تر ډیره زیانمندی.
کوم وخت چې انګور کیفیت ضعیف وي او هغه توانایی و اصطلاح د لاس ورکړي، نو دا که انګور واسطه هم تاوان کوي او کوم وخت چې وچی کې په کشمش کې هم د دې کیفیت د هغه رقم انګورو په اندازه نه راځي چې هغه کوم آفت نه لیدلې، کوم مرض نه لیدلې، باران نه لیدلې. نو باید وایي چې شش کال اکثره خلکو چې دا انګور هلته به خپل سر نه جوړي به خپښه ته قیامت نو به خلکو دا ته مخه کړل چې کشمیشي کې په استله
د کندهار وچه میوه تر دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته لیږل کېده خو سوداګر وایي په بانکي سیستمونو کې د محدودیتونو لامل اوس ډیری بهرنیو هیوادونو ته وچه او تازه میوه نسی لیږلای
اوس به د هیواد ختیز نورستان ته ورشو د نورستان په ختیز او لیدیزو ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغي خپرېدو له امله په سلګونه څاروي مړه شوي دي د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې له شپېتو تر اویا سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغي اخته شوي او تر 25 سلنه څاروي ترې مړه شوي دي جزئیات په دې راپور کې
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوې د کامدیش ولسوالی وسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلکې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنۍ ته نفقه پیدا کوي د هغه په خبره چې د څاروي پر پوستکو پیدا شوی ناروغي لډي رو خلکو د غټي وټي دغه وسیله هم اخستې ده
په حیواناتو باندې مرزونه لګیدلې د دغه ولایت کم ده د مالداري زیاتې پرانګل کې ګنشمیر غاګانې مړ شوې دي په کوټیا کې په نور درو کې چې موږ عیني شاهدانو
د خاغلی زماني په خبره کوم څاروي چې ل یاد ناروغي بیرته رغیدلې هغه لشیدو ورکولو پریوتی دي ځای وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه نه کومې ادارې د ناروغ څارویو د درملنې غم کړي او نه هم دوی سره کوم مرسته کړي ده
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزی دولت خیریه مؤسسو رسیدګي نه ده کړې
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین وای د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیات خبره شوی کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي په یاد ریاست کې د مالداري برخه مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې زیات اندازه څاروي پر اخته چې تقریبا د 25% پورې تلفات لري او د 80% پورې ناروغي باندې اخته شوی دي څاروي ډیر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي محصولات به خلک منځ ته لیدي
د هغه په خبره چې د څاروي د پوستکي ناروغي د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د مپوهونی پروګرامونه پیل کړی دي
څاروي ته باید تقویتي مواد ورکړي حفظ الصحه پر اړه باندې عامه هم ورکړي د روغ څاروي د ناروغ څاروي څخه جلا کول چې بل ناروغي باندې زمنګ څاروي مبتلا نشي او لمن زلال نشي دا غیر د فار درملنه تر سره شوي دا او لا هم جریان لري که خدای مکړه دغه څاروي لمن زلال شي او د محصولات لمن زلال شي د دې په ژوند کې ډیر منفي حالات رامسته شي په داخلي او خارجي انجوګانو غوکو چې د مالداري سکتور د ودی په خاطر باندې همکاري وکړي
د څارویو ډاکټرانو او تجربه کار څاروي لرونکو وای د لمسکین ناروغي لپاره کوم ځانګړي درمل نشته خو خلک کولای شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاری کړي د مالګې پروبو نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي نو دې سره ناروغ څاروي رغیدای شي خلک وای د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي لاتیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شو چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅونه شوې او همدا لامل چې دغه ناروغي لډیورن کرخه دی خو راووخته او دلته په زرګونه څاروي ونیول چې وو وجل او چې لشیدو ورکول وويستل
تاسو لا پیغامونو
زه نجیب دې کانونیار کانیول سوالی څخه پیغام پرې نما چې دلته طالبان یو پوسټر او شپېلې زره چې د کورو په کلي باندې او موږ ډېر په ازادي مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله واخلي زه یې غم وخوري
السلام علیکم ورحمت الله زایتان لا غیرات لا تخولکم لغارم چې یو وزیر شریف د عمر صلی اللہ سلام پر چوڑان لکم عمر صلی اللہ سلام فرمائی الدنیا لا غلابون ای دنیا چیز لا غلاب ده زمشتار سبکار را چی پیسی دون سنگی نکو لکه چی بارو غریب دیر مستو ملتی بیرا کی ده مسکینانو سره مرسته وکړه. دنیا د پیرانو د امان ده
آزادی ریڈیو ته سلامونه او احترامات دی قبول کدغه آزادی ریڈیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سی ګونګیان سي دغه کدغه د آزادی ریڈیو برکت دی چې ټول ولس د ټول خوارو د غریب په هر څه خبريږي نو ته چې دا شی وکړي ټول افغانستان خلک دواوی وکړي او دغه سیلاب زپلو لاس ونیسي پروردګار دی دا الله دا رحمتونه دی خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي نو خدای دا راسته سي د دغه حق مخوري بیا هم درته وایم د دغه مسلمانانو حق مخوري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د مخکخ خوځو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاتګ په حال کې ده. انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي رسنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر آزادۍ کړې تنګ شوې ده. بان بیا وای د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د پای ټولنې ځنګړې استاد توماس نیکولسن تازه ویلي افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکو لخپل سری توقيف او زورونې سره مخ دي. د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو له خوا څخه یو اتکلن ماشوم په مرموز ډول وژل شوی دی. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ملاغه ولی قریشی ازادي رادیو ته ویل چې ات ماشوم نمړی برمته شوی او وروسته وژل شوی دی. نو موړی وایي د غپیخه تیر ورځ ناوخته رمسته شوی خو وایي چې یاد پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رمسته شوی چې په تړاوی یو مشکوک کس هم نیول شوی دی. د اوکران ولس مشر پرون د دغه هیواد ایزیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکران په ختیځ کې یو لوی خارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیو. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې خار کې د دغه هیواد د بیرغ پورته کول په مراسمو کې ګډون کړی و. او د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډل اعلان کړه. کرکټ بورډ اسات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نمړ کې محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله صدران مرستیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم صدران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم صافی شامل دي. همدارس اشرف الدین اشرف رحمت شاه گلبدین نائب او افسر ززای دی احتیاطی لوبغړ پتوګه اخیستل شوی دي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر هغو څرګندونو غبرګونونه پاړولي چې ویلي دي د افغانستان په لری پرتو سیمو کې خلک اجازه نه ورکوي چې لونی خوندزیو ته ولاړ شي. د طالبانو سرپرست وزیر دغه څرګندونې اوروزګان ولایت د سفر پر مهال کړي. تر دې وړاندې په خوست کې هم ویلي و چې دا دودیز او فرهنګي ستونزې دي چې د خوندزیو د تګ مخه نیولې کنه طالبان له دې کار سره کار نه لري. دغه خبرو یې خبرګونونه پاره ویلي دي. مدني فعالانو قومي مشرانو ویلي چې دوی علاقمند دي او لیوالتیا لري چې خوندزی دې پرانستل شي. د مخکښو ښځو نننی پروګرام کې هم په همدې موضوع خبرې کوو او دا څیرو چې آیا رښتیا هم خلک علاقه نه لري او کنه د طالبانو تګلارو خوندزیو ته د نجونو مخه نیولې ده. دغه پروګرام کې را سره میلمنی دي د اوفا شبکې مشره سویلې جان کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي د خوندزی دوه زده کوونکي مو هم رابلل دي ماهره غمخوار او د غراس کولا شیرزاد. هله دا چې دا بحث تر پای را سره واوري. اسویلې جان استودیو ته وصل شوې ده. لتاسو نه بوورو چې د طالبانو دغه دریز چې دوه ځله د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر لخوا اعلان شو، یو ځل په خوست کې او یو ځل هم جنوبي ولایتونو ته د سفر پر مهال، چې خلق دي چې خوانځي ته د جنونو مخني ولې دا دودونه دي چې خوانځي ته د جنونو مخني ولې دا کنا طالبان له دې کار سره کوم ستونزه نه لري، فکر کوي طالبان په دې دا کې پر حق دي؟
ما سلامونه واحترامات دي تاسو ته خپل هوادوال او هم چنان د ساتي د رادیو اوریدونکو ته دي ورسیږي. دا خبره او اوس دا هم چې دا اوفایا اورګنایزر اف افغانستان شبکې او غړي یا مشه نه یم مننه. دا خبره چې طالبانو کړې ده مختدي چې دی په خبر باندې راسم غواړم چې خپل خوندو په پکتیا کې خپل خوندو د کار چې دی کړې دی یو داغه ستاینه وکم په خاطر چې دا په تاریخ کې یو ستره کارنامه ده چې دی کړې ده. او خبره دا چې دی کوي چې دا د کلتور او د افغاني کلتور فرهنګ په خلاف دی. ګوري افغانستان خلک تازه مسلمان شوی نه دی او کلتور مو هم چې دی داسې کلتور دی چې موږ همیشه د 5000 کاله تاریخ استفاد کوو یا یادونه کوو او په ډیر نږدو کې یعنی ډیر پخوانه نازوانه پرنګي شخصیتونه لرو چې هغه اشعار لیکل په جنگ کې هڅه اخیستل. نو داسې یو هیواد دا زموږ تاریخ دی یعنی دا موږ لرو. او بل په افغانستان خلک چې اوس دي د هغه وخت افغانان نه دي چې په 1990 کې و اوس خلک راوښته وي دي په یوه چې خپل حقوق دفاع وکړي او خپل حقوق ته ودرېږي او خپل په کلتور په دین په ټول خبر دي. نو دا یو خوا ده. بل خوا دا ده د پکتیا چې یو ولایت و په هغه ولایت کې مېرمنې ولاړ شوي دي او دا پوهیږو چې په افغانستان پرنګ یو هیواد کې چې نجونې د کورنۍ ملاتړ ونه لري داسې یو کار نه کوي. نو دا ښکاره کوي چې زموږ کلتور هم ورسره دی، دین مو هم ورسره دی، ټوله پوهیږي چې دا ښوونځي ته تګ دا یو حق دی چې د کلتور د خوا څخه یې هم لرو او هم چنان د دین د خوا څخه یې لرو. نو دا د دې ته معلومیږي چې دا یو بله موضوع ده چې طالبان کولی شي راته په دې اړه ووایي چې
څه اصلي وجه ده چې دی خوندې په خلاف دي. ښه، او څه فکر کوي د طالبانو تګلارې ته په کتو د حکومت هم دا یو کال واوخته، تعلیمي کال هم یو کال تقریبا ځای شو، اوس دویم کال د خطر سره مخامخ دی چې ځای نسی. دا ستنه نه خني خانې شته چې خوندې به پرانستل کیږي، ځکه په پکتیا کې پرانستل شو خو کله چې رسنیو راپورونه ورکړل او دا موضوع یو څه رسنی زشوه بیرته خوندې بند شول.
د شوانتي تړیدل یو کال د یو شاګرد په ژوند کې ډیر مهم دی. د علمي په فکر باندې، په ذهن باندې ډیر تاثیر کوي. اندا د سایکولوژي د لحاظ هم ډیر ځوانانو باندې تاثیر کړی دی. او مزمنو چې په افغانستان کې هلکان ډیر مایوس دي په تیر کال کې. نو دا چې میرمنې چې څلیر استاتو په کور کې او د زده کړې تخلیر دي، دا د هغوی په باندې هم ډیر تاثیر کړی. نو د ښوونځي خلاصې ده دا داسې یو شی دی چې د خپل په هیوادوالو باندې باور لرم چې دوی نه پرېږدي خپل د حقوق دفاع کوي او د پوهې ښوونځي ته تګ دا داسې یو شی دی چې هم دین ورته اجازه ورکړې ده، هم کلتور مو څنګه چې دوی په دغه میرانه باندې زموږ خوندي یعنې ځوان انجونې دي ودرېدي خپل حقوق لپاره متعقد.